وخت افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري یو ځل بیا هر کله کوم او رچې د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونه په دوهم نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. خو مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، صفي الله ستانک زیتا ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له افغان خبرونو سره کتلی او ویلي چې د مبارزې د اداري فساد پر وړاندې به د مبارزې یو نوی فصل راتلونکي پرانیزي. افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار پر روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په کلونی کانفرنس کې د تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلري کلنټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره استفاده اخیستو په اړه شوې وایي، د کار امنیتي خطر رامنځته کړی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې راتلونکي اونۍ به له فساد سره د مبارزې یو نوی فصل پرانیستل شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې تېر ماښام په کابل کې د افغانستان د 2 ولایتونو له شاوخوا 200 خبریالانو سره په ځانګړې لیدنه کې کړي. ولسمشر غنی که څه هم له فساد سره د مبارزې د نوي فصل جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې خبریالان هم باید له فساد سره د مبارزې په خاطر په کومو ادارو کې چې شفافیت نه ویني خپل غږ پورته کړي. افغان ولسمشر هم درس په دې غونډه کې لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د وژل شویو خبریالانو دوسیې په جدي ډول تعقیب او عاملینې محاکمه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار پر روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په 4 کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. محمد حنیف اتمر د چهارشنبه پر ورځ په دې غونډه کې چې د چچنیا په مرکز گروزنی کې جوړ شوی و ویل، د ترهګرو او افراطیانو د تهدید د لمنځه وړلو لپاره باید په سیمه ایز او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په دې امنیتي کانفرنس کې چې کوربه د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار نیکولای پتروشوف دی، د چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم برخه اخیستي. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي د ترورستانو د لمنځه وړلو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. ښاغلی محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره اړینه ده چې د امریکا لخوا په پاکستان فشار راوستل شي سو د ترهګرۍ په لمنځه وړلو اقدام وکړي.
د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده.
ښاغلی محب په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د شنبه پر ورځ د امریکا بې پیلوټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وواژه او پاکستان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و. بیا هم خراغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلري کلنټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره د استفادې په اړه شوې وایي چې د کار امنیتي خطر رامنځته کړي او هغه د آرشیف کولو لپاره مقرراتو سره سر نه خور. که څه هم داسې ښکاري چې کلنټن به څو ورځو کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشرۍ ته خپله کاندیدي یقیني کړي، خو د غینوي موندنې چې هغه له خپل شخصي ایمیل څخه د کار لپاره کار اخیست او دغه خدمات هم پکې کول د هغې پر انتخاباتي کمپاین سیوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي څارنې دفتر په هغه راپور کې جزئیات د چهارشنبه پر ورځ رسنیو ترلاسه کړي ویل شوي چې کلنټن د کار لپاره له غیر معمول ایمیل څخه د استفادې لپاره د اجازه غوښتنه نه وکړي او ککړې هم وای هغه به رد شوی وای. ډونالد ترامپ چې ویل کېږي د جمهوری غوښتونکو کاندید بوي ویل دغه نوې موندنې ښیي چې هغه غلطه ده. کلنټن په کالیفورنیا کې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې دغه جنجال په اړه د خبریالانو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا حکومت له دې منع کوي چې په راتلونکي کال کې له ایرانه درنې اوبه وپیري. دغه اقدام له تهران سره د ولسمشر اوباما اټومي تړون زیانمنوي. استازو جرګې دغه نوې بندیز چې د امریکا د انرژي وزارت د لګښتونو له لایحې سره زمیمه کیږي د 215 مثبتو او د 113 منفي رایو په مقابل کې تایید کړ. له دې مخکې د ورته تعدیل مخه دیموکراتانو په سنا کې تیره میاشت وروسته تر دې ونیول چې د اوباما ادارې له ایرانه د 6.8 میلیون ډالرو په ارزښت د 2 ډیرشو ټنو درنو اوبه د اخستلو موافقه نهایی کړه. سپین یمنی ګواښ کړی و چې که سنا دغې لایحې ته مثبته رایه ورکړي هغه به ویټو کړي. د استازو جرګې تعدیل شوې لایحه د تېرې میاشتې د پیریدلو دغه معامله نه لغوه کوي، بلکې په راتلونکي کې له ایرانه د درنو اوبو پر رانیولو بندیز لګوي. د لویدیځ سره د شوي تړون له مخې ایران کولی شي له دغو اوبو په نوې بڼه جوړېدونکي د عراق په اټومي تاسیساتو کې کار واخلي، خو باید هم خپلې اضافي درنې اوبه او غني شوي یورانیم په نړیوال بازار کې وپلوري. د ملګرو ملتو هغه ډله چې د ځورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیم کې پرېښود چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو. دا هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د یوکراین امنیتي ادارو د خلکو د ازادیو مخه نیولې ده او هغوی شګنچه کوي. د ملګرو ملتونو دې ډلې پرون وویل چې د دوی د هڅو داسې مخه نیول شوې ده چې نور نشي کولی خپل کار سم مخته یوسي. د دې پلاوي مشر مالکم ایوانز وویل دوی ډېرې ادعاوې ترلاسه کړې چې خلک نیول کېږي او داسې ځایونه ته کیږي چې هلته شکنجه کیږي او ناسم چلند ورسره شوی. د ملګرو ملتونو د یو پلاوی وغوښتل چې د هغو وړاندیزونو څېړنه وکړي چې دوی په 2011 میلادي کال کې یوکراین ته د سفر پر مهال کړي وو. د سویډن پارلمان د چهارشنبې په ورځ هغه لایحه د 209 مثبتو د 120 منفي رایو په مقابل کې تایید کړه چې ناټو ته د دغه شمالي ناپیلي هیواد له خاورې د تطبیقاتو د جګړې په وخت کې د زیاتې استفادې جزئیات ورکوي. سویډن چې د ناټو غړی نه دی په وروستیو کې د پوځي سازمان ته له روسیې سره راپورته شوي کړکېچ او هغې همکارۍ ته په پام سره چې دا هیواد د ناټو له غړیو د شمالي اروپا له نورو هیوادونو په تیره بیا ډنمارک، ناروې او آیسلند سره لري او همې د افغانستان په ماموریت کې برخه اخیستې ډېر نږدې شوی دی. د سویډن دفاع وزیر پیټر هالت کایست وویل دغه اقدام له ناټو سره زموږ په اړیکو کې او نه هم زموږ په امنیتي پالیسۍ کې بدلون راولي او زیاته کړه چې سویډن به ناپیلې پاتې شي. هغه وویل له بلنې پرته به د ناټو ځواکونه د سویډن په خاوره کې حضور ونه لري. ناټو ته د سویډن نږدې والی مسکو په غوسه کړی دی. په تېره اپریل میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سویډنې د اګینس نیهټر ورځپاڼې ته ویلي چې که سویډن د ناټو غړی شي بعد به یو شمېر اقدامات وکړي، خو هغه مشخص نه کړل. او د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسانې د نویو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو ویل چې د کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک استخدامول. د بلجیم د څارنوالي یو ویاند اریک فان ډر سپیت ویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د سوریې او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې په بلجیم کې هم د یو بل برید نښې موندلې دي. دا کسان دوی میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځانوژونکو په بلجیم کې 23 کسان ووژل. د مارچ د 28 نېټې د بریدونو په تړاو هم دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفې ولاستانک ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي د سولې له بهیر سره یوځای شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دې هیواد د امریکا له کانګرس ته خبرداری ورکړی که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ ویزې ورنکړي جون به له خطر سره مخامخ شي. افغان ملي ارکستر له 20 کلونو زنډ وروسته پرون بیا په فعالیت پیل وکړ. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آزري ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل وه له زندانه خوشې شوه او له د اوکراینی زندانی پیلوټ هم پرون روسیې خوشې کړه او کیف ته ورسېده. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی کې مو د هلمند لپاره د دفاع وزارت له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، دوی همدا اوس فعلا داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو.
ازادي رادیو اوري د افغانستان حکومت وای د ملا اختر محمد منصور لمړین ورسته اوس د سولې لپاره زمينه نسبتا ډیره برابر شوې ده. ارک پر طالبانو غږ کړی چې لدی زمینی استفاده وکړي کنه او بزپل شي. بلورته د سحکاری چې طالبانو د نوی مشر لټاکلو سره به د اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وویشل شي. تفصیل د احمد شبر پر پورت کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست د طالبانو پر نوی مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوی به داسې انتظار کیږي چې د سولې لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت د یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه پلار روان شي که به سوله وکړي. دا خونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قومندانانو خبريالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سره دی، نه په افغانان کې ډېر شناخت او موجودیت لري، نو په هیڅ صورت باندې دا د افغانان لپاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
و امرل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د طالبانو نوی مشر ته د سولې د خبرو ښه فرصت رامنځته شوی دی چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، او که چیرې سولې ته نه حاضرېږي نو طالبان به وځپل شي. ورته خبرداری په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم کندهار ته په وروستي سفر کې کړی او ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره به د هر هغه خنډ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي چې د سولې په لاره کې دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کېدو خبره وکړه او وی ویل چې طالبان باید د طالبانو نوی مشر باید له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع په خپلو لیکنو کې ډېره څېړلې ده. صالح محمد صالح دې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ اکثرو مهمو رسپانو او خبرونو د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو پر مسله لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. ګارډین د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې په خپل پرونی غنې کې د سولې پر پروسې د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو پر غیزو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنی کې د طالبانو نوی ټاکل شوی مشر ملا هبت الله اخونزاده یو وتلی مذهبي مشر ګڼل شوی چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مرستیال وو. د ګارډین په مطلب کې راغلی د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په ورستیو ورځو کې تر یو لړ غونډو وروسته د طالبانو لپاره ملا هبت الله د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ورځپاڼې په حواله د تیر کال په دوبی کې د ملا عمر پر ځای د ملا منصور ټاکل کېدو ته د طالبانو ګڼو پیاوړو قومندانانو د کودتا په سترګه کتل او دا مسله په افغانستان کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د خونړیو شخړو سبب شوه. ورسپانه زیاتوي افغان حکومت او نړیوال متحدان به پا پر هیبت الله نږدې سره نه کوي چې هیله من دی دی د سولې له پروسې سره ملګری سي. لانګ وار ژورنال امریکایي خبرونه لانګ وار ژورنال لیکلي چې د پاکستان بلوچستان ایالت د افغان طالبانو اصلي مرکز دی. د مطلب په پیل کې راغلي لکه چې په 2004 کال د امریکا پاوز او استخباراتي ادارې یا CIA د بی پیلوټ الوتکو حملې پیل کړي. د اول وار لپاره د پاکستان په بلوچستان کې حمله کړي او د طالبانو مشر یعنی مولا منصور یې په نشه کړی دی. خبرونه د خپلو ارقامو په حواله لیکلي چې له بلوچستان ایالت پرته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو 392 حملې سوي دي. خبرونه بلوچستان ایالت د افغان طالبانو یو مهم مرکز بللی چې هلته یې د روزنې کمپونه، مدرسې، جوماتونه او د قومندې مرکزونه دي. لانګ وار ژورنال خبرونه زیاتوي امریکا د بی پیلوټ الوتکو په مرسته په قبایلي سیمو کې تر ډیره القاعده شبکه، پاکستانی طالبان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څیر نورې ډلې په نښه کولې. د مطلب په حواله پر حقانی شبکې هم چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري د بی پیلوټ الوتکو 390 بریدونه سوي دي. ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مقاله لیکلې ده. په یو برخه کې راغلي د طالبانو لخوا د چهارشنبه پر ورځ نوی مشر په داسې حال کې اعلان سو چې په همدې ورځ کابل ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې د یوې محکمې لس کارکوونکي ووژل سول. د مطلب په یو برخه کې یادونه سوې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما چې د بی پیلوټ الوتکو د حملې دستوري ورکړی د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. ورسپانې د اوباما دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي منصور له افغان حکومت سره په جدي ډول د سولې په مستقیمو مذاکرو کې د ګډون هڅې رد کړې وې. ښاغلي اوباما دغه مذاکرې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ حل لار بللې ده.
ازادي راډیو اورې د سهار 10:01 دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د امریکا له کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ ویزې ورنه کړي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. خو یو شمېر مخالفین وایي چې دغه پروګرام سلګونه میلیونه ډالر لګښت لري او په نتیجه کې به افغانستان له هغو استعدادونو چې سخت ورته اړ دي بې برخې شي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د هیواد پوځي پالیسی څېړي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړی کچېرې هغو ترجمانانو او نورو کسانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی د ویزې ورکولو پروګرام تصویب نکړي نو د دغو ولسی کسانو ژوند به خطر سره مخامخ سي. د دغه پروګرام ملاتړي چې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوری پلاوی سناتور جان مکین هم پکې دی وایي امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ مخنیوي معقول کار نه دی او کچېرې دوی امریکا ته ولاړ نشي نو د طالب یاغیانو بریدونو سره به مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن په یو لیک کې چې تیره اونۍ سناتور جان مکین ته استولې د دغو افغانانو د ژوند په حق لا خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده. خو مخالفین وایي دغه پروګرام 346 میلیونه ډالر لګښت لري او بلدا چې کچېرې دغه زورګونه رسیدلي کسان چې امریکایانو او متحدینو سره کار کړی له افغانستان ووځي نو دغه هیواد به ډیر استعدادونه چې سخت ورته اړ دی له لاسه ورکړي. د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس ریپورت زیاتوي چې سناتور جان مکین جنرال نیکلسن ته ویلي دي کچېرې امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ پروګرام تصویب نشي نو د واشنگتن اعتبار او په افغانستان کې د امریکا 15 کلن مالی او ځاني لګښتونه به زیانمن شي. د امریکا کانګرس په تیرو 2 کلونو کې دغه پروګرام ته وزره ویزې بیلې کړې دي. د باراک اوباما حکومت د دغه پروګرام لپاره پر راتلونکي بودیجوي کال کې 4000 نورې ویزې غوښتې دي. تر اوسه د دغه پروګرام په ترڅ کې 3200 افغانانو ته ویزې صادرې شوې او د زورګونو نورو ویزو د صدور کار روان دی. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې یو چارواکی بیتسي فشر وایي د دغه پروګرام لګښت کېدای شي تر هغه څه چې اټکل شوی کم وي. هغه وایي اکثر دغه تعلیم یافته افغانان به په امریکا کې ځان ته کار او روزګار پیدا کړي او مالیه به ورکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 صفه صافه وازی اوریدلای شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. د نورستان ولایت د اکثر سیمو امنیت په ورستیو کې ښه شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې په دې ورستیو کې پارون ته تللی وایي چې د امنیت په ټینګښت کې دغه راز د قوم مشرانو هم ښه رول لوبولی او له پولیسو سره همکاري زیاته کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري تفصیلي راپور ته وکړي.
د نورستان مرکز پارون له وامه ولسوالۍ نیولې د بدخشان ولایت د کیران او مونجان ولسوالۍ پورې اوږد غرنۍ او ځنګل لرونکي پراخه ساحه لري. هر ځای یو هر ونه یې مورچل او د جګړې سنگر دی، خو د قومي شورا په هڅو پکې امنیت تامین شوی دی. د شورا مشران وای دوی اسلامي اصول او د شورا پریکړه ته وفادار دي. د خاور او خلکو ساتنه خپل ساتنه غني او د دې په بدل کې تر اوسه له حکومت کومه تما نه ده کړې. د قومي شورا مشر مولوي زینت الله ازادي راډیو ته ویل په پارون کې ځکه امنیت تامین دي چې دلته ټول خلک یو خل دي، د خپل خاورې او خلکو دفاع خپل دفاع غني.
طبيعتا د پارون خلک جنجال او جدل او داشنه خوخی، یعنی نرم اخلاق،
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات نه دا یو افتخار منته چې اخلاق زمونږه خاص حسنه دي. د قومي تړون اتفاق ستاسري شورا دا په خا د کفر زمانی نه راغله، دا زمونږ یو نه یوم دا یو جانب دي چې دغه امنیت ته یو تایید ورکړي.
هغه وای دوی ته له مشرانو د شورا دود او د شورا له پریکړو د کلک ملاتړ خبره پاتې شوی چې په برکتی په سیمه کې امنیت تامین شوی دی.
تقریبا نن نوې کال مخکې دلته د کشتکی کلی کې یو سړی را پیدا شو، عبد الجبار په نوم، هغه سو مرګونه کړی. هغه ټول قومونه راغون شو، اقرار نه کو، اخر اقرار ته واغسته، هغه قصاص کړ. نوې کال مخکې دا غنه ایستا دا قتل و غارت دی منطقه کې ورسه.
مولوی زینت الله وای د امنیت د ټینګښت لپاره هر کال د جوزا د میاشتې له لومړۍ ورځو خپل ځوانان د غرونو په مهمو ځایونو کې په دندو ګماري او په یادو ساحو کې د ناپیژاندو او پردیو کسانو د فعالیتونو او ګرځېدو مخنیوی کوي.
د هر کلی ځان له موږ ونډه اخلو، تقریبا 10 کسه، 10 کسه، 50 کسه په کندونو کې پیرداري کوي، دغه د امتیاز و دغه.
مولوی نجیب الله وای کله چې د پارون په حدودو کې دولت کومي امنیتی ستونزې سره مخ شوه، دوی ورته ځان رسولې او د مشکلاتو په هواری کې ورسره پوره مرسته کړي.
نهایت ایم کال کې شته نو د ولایت مقام کې هغه کې به هوشي دوا استعمال شو، ټول خلک به هوش شو. د روزي د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قران نو د خلک ټول به هوش شو. پراته ورو د قام یو نیم سل کسان مسلح وته دولت سره همکار شو. ټول د دولتي ارګانونو چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چفول وو، مکمل قامي خلکو ساتل او د حکومت ابرو فزیک. دلته مخالفین را لپاره یو پوسټه ده بنامي وګلی نومیږي، هلته تاروزو کو دولت سره ولس موګه پوګا او مسلح خپل سلا خپل کور نه روړی، خپل کور نه خرچه لاړ لو د دې مخالفین مخونیول.
یو بل قومي مشر ناصر خان وای په نور زینو کې هم د تورته شوراګانې شتون لري، خو د دوی او د هغوی په منځ کې توپیر دا دی چې دوی له حکومت څخه د تمی په نیت کار نه کوي، بلکې د خلکو او خاورې ساتنه خپل مسولیت ګڼي.
کوم سپینګری چې قانون کې موجود دي نور ولایتونو کې نه کې یا ولسوالیګان کې حکومت سره موجود دي، خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکی ودري کو ورنه کې تخصه کې نه دي. زمونږ عقیدتا دا ایمان او وجدان مونږ عقیده غنو چې دا یو مسولیت دی. شپې کو ورځې د شپه موږ باندې تاروز کوي، موږ دفاع لپاره دا یو اسلامي فریضه غنو. دی باندې خلک تربیه شوي دي د عقیدې نه، نو هغوی غواړي چې هر رقم چې بدون امتیازه چې دې وطن لپاره دوی خپل دفاع ونیسي، خپله خوره وساتي، خپل نوامیس وساتي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د پارون قومي شورا ورسره پوره همکار ده او د دوی د هر اړخیزي همکارۍ برکت ته چې په سیمه کې ډاډمن ټیکاو رامنځته شوی.
د واما ولسوالۍ شو په د پارون منطقه شو، په دغه سیمو کې خلک د ټولو نه مهم او عمده رول لري چې د دې امنیت په تامین کې برخه اخلي، او د دې ټولو نه هم مهم د علماي کرام او د قومي مشرانو رول دی. علماي کرام دلته په ډیر کلک عزم باندې د دې دولت نه حمایت کوي، قومي مشران او سپینګری د دې دولت نه حمایت کوي.
هغه له نورو خلکو هم غواړي چې په خپلو کلیو او ولسوالیو کې د پارون په څیر قومي شوراګانې جوړې کړي او د خپل خاورې او ولس د ساتنې لپاره دولت سره همکار شي. که چیرته په ټول هیواد کې د پارون د خلکو په څیر قومي شوراګانې خپل مسؤلیتونه وپیژني او د هر کار په بدل کې حکومت او مرستندویه ټولنو ته په تمه پاتې نشي، نو ډیر زر به په افغانستان کې امنیتي حالت ښه شي او د بیا رغونې چارې به چټک شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن دې پروګرام وارده افغان ملي ارکستر له ووشت کلونو ځنډ وروسته پرون بیا فعالیت پیل کړی. اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي د څانګې مسؤلین وویل هڅه کوي چې په هیواد کې اصله محلي موسیقي بیا تازه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د افغانستان د محلي موسیقۍ غږونکې دي چې د هېواد د اصلي موسیقۍ مختلفې آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هېواد د موسیقۍ اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل:
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشحاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. په افغانستان کې د شاوخوا سلویختو کلونو راهیسې د ناامنۍ له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له وویشتو کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری بنامه
دی وایي زمونږ نننی پروګرام د سلرویشت کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. د ارکستر کې د اصلي موسیقي آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقي پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هیوادنۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همدای ملی و مهنی
په بل تاسو تر ډیر زای ملی او هوادنی اهنګونه اوروي. دا اهنګونه احساساتي وي او د هواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستي شاوخوا سوارلس کلونو کې د افغانستان پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې د هواد اصیل موسیقي ډیره لګه او اکثر افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې لامل د محلي موسیقي غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نه ږدي چې د هېواد اصیل موسیقي له پامه وغورځېږي.
ومره چې افغان ملي ارکستر له وویشت کلونو ځنډ وروسته پرون بیا فعالیت پیل کړ. د افغانستان وتلي سندرغاړي وحید قاسمي هم په وروستیو کې د افغانستان د اصلي موسیقي د رغولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د افغانستان د اصلي موسیقي یوه آله هم رباب دی چې اوس یې اوري. سره د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی او وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د انصاف پلاټکه او حقیقت څه دی؟ حقیقت دی په اونیس پروګرام کې مو دا ځل د هلمند لپاره د دفاع وزارت له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم د دو زندانی خزو د خوشی کېدو له حاله خبرې کوي. په آذربایجان کې آزادۍ رادیو د آذری ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل و پرون له زندانه خوش شو او له روسیې څخه هم د اوکراینی پیلوټ پرون خوش شو او کیف ته ورسیده. په دې اړه وروسته تفصیل اوري. خو بیا هم صفي الله ستانګزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی راتلونکو نه بل فساد سره د مبارزې او نوې فصل پرانستل شي. خغلی غنی د سرګندونې تیر مخم د افغانستان له څلور د شولتونو څخه راغلی او 200 خبرلونه ته په کابل کې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې د امنیت د برخې د مشرانو په ووم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. امریکا کې د افغانستان سفیر حمد الله محب وی د تروریستانو د لمنځوړلو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن له شخصي میلیونو څخه د کار لپاره د استفادې اخستو پاړه شوی وی د کار امنیتي خطر رامنځته کړي او هغه د آرشیف کولو له مقرراتو سره سر نه خوړ. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا حکومت له دې منع کوي چې پراتلونکي کې له ایران درنی اوبو وپیری. او د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکرين سفر وروسته تر دې په نیم کې پریښود چې دغه هیواد یو شمیر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو.
له سفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د غرض په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. فلمونه هم شته او د غرض عکسونه هم. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلی شي. مخله دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي پر دوه نړیوال موضوعاتو راپور نه لرو. په آذربایجان کې د ازادي رادیو د آذری ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل واله زندانه خوش شوه. د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره د ازادي اروپا د ازادي رادیو آذری څنګه ته اجازه ورکړي چې پرانستل شي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو مدافعانو مننه وکړه چې د خوشی کېدو لپاره هلې ځلې کړې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی پی جی مشر جان لنسنک د آذربایجان د سری محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادی اروپا د آزادی راډیو د آذری څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلو وای له زندانه خوشی کړه. اسماعیلو و پرون له زندانه آزاد شوه. لنسنک وویل چې د اسماعیلو و د خوشی کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادی په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیل وا په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا به خپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیتي حتی آذربایجان کې ډیپریسیو ولکې ده بل لیسنسیال فعالیت
دی. دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چې ځپل کیږي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ماده وی خبريالې په صفت له خپل کار نه شراګر سوالي او داسې مسایلو ته په محکمه کې هم اشاره نه رسېږي.
بل بشي یادومې
د لویدیز حکومتونو او د بشري حقوقو ډلو د اسماعیل وا پر خوشی کېدو خوشی څرګند کړه او د باکو پر مشرانو یې شخ وکړ چې نور خبريالان او سیاسي زندانیان هم را خوشی کړي. اسماعیل وا بیا بشري فعالان وستایل.
چوک تاسوندار انسان حقوقو مدافعچیلری و منم وکیلریم
سغ اولسون. زغوارم چې د بشري حقوقو له مدافعانو مننه وکړ. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقوقو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیل وا د 2014 کال په دسمبر کې روسه تر دې ونیول شو چې د آذربایجان د جګپړو چارواکو او د هغوی د کورنۍ او د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه خبره کړل. دا په ونیم کال باندې محکومه شوې و چې ستره محکمه دا حکم درې نیم کال تعلیقي حکم ترا کم کړ.
او د لویدیز مشرانو له زندانه د اوکراینی پیلوټ د خوشی کېدو هرکلی کړی او د اوکراین لپاره یو بریالیتوب بللی دی. نادیا ساوچنکو دوه کاله مخکې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو ونیوله او روسیې ته یې وسپارله. په روسیه کې محکمې دا په 22 کاله بند محکومه کړه، خو نادیا ساوچنکا پرون له دو روسي اسیرانو سره تبادله شوه او کیف ته ورسېده. احمد شبر پرې رپورټ لري.
اوکراینی پیلوټ نادیا سافچنکو چې کله د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته ستنه شوه د وی ملي اتلې په سیرې هر کله وشو. مرکز کیف ته رسیدو سره سم نادیا یو ځل بیا شمنه وکړه چې د هیواد د دفاع لپاره بیا هم چمتو ده چې د جګړې ډګر ته ولاړ شي او ځان د وطن په لاره کې قرباني کړي. د دې جګړې د قربانیانو د کورنیو او د یو شمېر اسیرانو د کورنیو غړیو ته په کیف کې وویل دا وایي زه آزاد شوم، زه له هغو ټولو میندو بخښنه غواړم چې بچیان یې د جګړې له ډګره نه دي ستنه شوي او زه ستنه شوی یم. زه له هغو میندو هم بخښنه غواړم چې بچیان یې په زندان کې دي او زه آزاد شوی یم. خو زه غواړم چې یو څه تاسو ته ووایم، دا واقعیت دی چې مړي نشو ستنولی، خو زه چمتو یم چې یو ځل بیا خپل ځان د اوکراین لپاره د جګړې په ډګر کې قرباني کړم. زه به تر وسه وسه هڅه وکړم تر څو هغه ټول کسان چې اسران شوي او خپلو کورونو ته لا ند راستانه شوي راوګرځي. دا ضروري نه ده چې د اوکراین ټول اتلان دې ووشل شي. سافچنکو هغه څوک ده چې یو ځل د روسیې په محکمه کې د قاضي د حکم د اعلان پر مهال پاڅېده او د اوکراین ملي سرود یې ووایه. دا اوس په خپل هیواد کې یو ډول د روسیې پر ضد د مقاومت په سمبول بدله شوې ده. د سافچنکو د هر کلی په غونډه کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وویل د نادیا سافچنکو ازادي د اوکراین بریا ده او لکه څنګه چې دا هیواد تستنه شوه د اوکراین د بیلتون غشتونکو تر واک لاندې سیمې او د کریمیا ټاپو وازمه به هم بیرته له اوکراین سره یو ځای شي. له سافچنکو سره د روسیې اسیران الکساندر الکساندروف او یفکینی یروفیفیف خوشی شول او د سافچنکو تر خوشی کېدو مخکې ماسکو ته ورسېدل. د اروپای هیوادو مشانو له زندانه د سافچنکو د خوشکېدو هر کله وکړ. په اروپای پارلمان کې د لیتوانیا غړي پیتراس اوسترو ویسویس وویل سافچنکو د اوکراین لپاره یو هیله ده. په همدې پارلمان کې د کرواتیا استازي اندري پین کوویچ وویل سافچنکو د اوکراین د ازادۍ د جګړې سمبول ګڼل کیږي. د اروپای هیوادو مشانو چې تللې له زندانه د سافچنکو د خوشکېدو غوښتنه کوله در هغه پر خوشکېدو یې خوشی څرګند کړی ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشمدې کې ربان ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ.
هیلمنیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو د دې به هم پیل کوو د دې ونې د انصاف پلاټ کې په خبرونه باندې. په دې خبرونه کې د لوګر ولایت د اوسیدونکو نوروز څنګه راخسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسېږي او د تیګي پلاپ سیمه کې ستون زیاتاله چې وای سیلاونه راغلي ول دوی ورڅخه ځان منشوي. خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی تر رسیدلې و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوې دي. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لخوا ورو
نوروز خانه ما د لوګر ولایت له مرکز اړوان د تیګي لپاره سره
مشکلم تشهره سونځه متشهره مهرباني وکي
سونځه خدا غوښتي د سور همیش کې د خبرانو نو وسو سلاونه راغله. نو د تیګي له پلو سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه میورانه سو دیوالونه میړنګ سول ډیر داس نور خلک لګر څه نه ځانمن سول. نو بیا مونږ وراغلو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیست جوړ کو د طبي حوادث او ریاست ته ورو. نو هغه لیست جوړ شو د تیګي د ریاست مونږ ته ویل چې آی آر سی بتاس تزنګ و هي سروي بکی. نو دی وخت مونږه فایل سو دی کوم څنګه لښې وته لې بیا زلاړه ما د دې پښتنې د آی آر سی دفتر ته چې زوړه نه ما ته مالې سو کو ته لیست کې د ما خپل نوم نو دی او تاسو نومونه نو څه کوم ځان منسوي. په دغه لیست کې اکثره د شي خلکو چې هغه د بلې منطقي و د شي منطقي و چې هلته بالکل سلاونه نو راغلي او سلاونه نو ځامن کړی او په تیر بیا د شي خلکو چې خو سرمایدار خو مالدار خلکو دا شي نومونه په لیست کې وو شامل او بیا زیاتره دي نماینده خپلوانو او د شي کسانو چې نماینده ته ډیر نږدې وو او بالکل یې په سلاو کې نو ځامن شوی. نو دا لیست یو کله ما وکړ زمې ډېر سخت درد وکړ. نما مطلب دما مقصد دا شیدا چې حق باید حقدار ته وسپارل شي. اكوم چې حالت مستحقین دي فوغه ته باید حق وسپارل شي. نو په دې بابت باندې ما
بلې د نماینده څوک دی؟ نماینده استاد سیادت نماینده نه څه دی؟
نماینده د عبد الباقی نوم دی.
درې تشه نماینده دی څه نماینده دی؟
تای ملک د نماینده د خلکو مسئله ده دا کار دی کوي.
نو تاسو د هدف د وکیل لري هغه وکیل سیمې د منطقي وکیل دی دا
او وکیل لري خلکو مقصد مالک د مشر ده په دولت کې مقصد دا شی ده یو د تصدیق هم چلیږي د تافهم چلیږي د خلک په اداره کې په رسمیت پیژني. ما مطلب دا شی ده چې دا حق باید اقرار ته وسپارل شي. زه اوس خپل مسکینم د ما کور ځان منسوي ده. زه اوس نه لرم د ما ته څه کول پکار دي. آیا زه بل غری زه وکم؟ زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي لوغ خلکو سره وکړي چې هغه واقعا او رښتیا ځان منسوي دي.
د انصاف پلټکه
د نوروز څنځمو د لوګر ولایت د والی خاغلی محمد علیم فدایی سره شریک کړي. خاغلی فدایی په اړه راته وویل
اول خو دا ورور زکه دا زید عمر لري نه دا به تر بداو چې عاجل فورا د ولایت مقام تر غلی وای او یا یو سر څلور شمیرت ټلیفون چې مستقیما ما ته رسیږي ټلیفون یې کړای وای کچیرته دغه یو تخته صورت نیولای وی چې متاسفانه دا کار نه دا کړی او د دې ترڅنګ موږ د دې سیلابونو سره فوراً یو هیئات چې په احزاب باندې معاون سي په مشتابه باندې ولاړ بیا هغه خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي پکې وي د استقرار د ځوانانو د نورو اړوند اورګانونو مسؤلین پکې وي حتی امنیتي اورګانونه هم د غوی استاد پکې وی ګوري امغل ته نږدې نه چې کوم کور نه ځان منشي دي ځان څومره ځان لري سره دي کوم کوم ډول شیان ځان منشي دي آیا دیوالونه چپه شوی دي حیوانات مواشل منځتلې دي نور زراعت ته ځان رسیدل هر څه شوی هغه سب دي فورمې کیږي بیا په ژوند د ټول هيئات لاسلیک کوي او د دې ترڅنګ د ام دی پی په اړه باندې موږ ته نئی واز دې هيئات ته کار کړم غو اضافه دا کار هم کو چې دي ملي امنیت ریاست نمو هغه ته موږ دنده ورکړه چې تاسو هم لاړ شئ او په دغه سیمه کې وګورئ تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر امغه ځای چې سلا وړي موږ د هر یوت نئی واز چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه هم لرو.
بله جناب ولی صاحب دغه د نوروز خان په نوم دغه اوریدونکو چې دغه ادعا لري د امکان لري چې تاسو نن نږدې نظر شي او تاسو وګورئ
هم دا اوس نه هر وخت ولای شي اوس هم راتلای شي سبا هم راتلای شي کله چې د زړه وی راتلای شي اما هله می دا ته چې حقایق ولاړ مبنی شواهد ولري چې دای د خپل کور تصویر دی واخلي کنه دلته راشي زب کس سره ولېږم کور به وګورو چې کوم ځای کې د څومره تخریب شوی دی اما خپل خدای او ایمان د شاهد کې حقایق دی وای
بله ولی سب کې یان دغه د کلی وکیل دغه سی یو عمل کړی وي ستاسو خبرګون به د غوی پوران دي څوی
زه په فرضیو نه غږېږم تروسه مې موساده څېړلې ده هېڅ نه غواړم چې داسې یو مبهمه فضا کې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم اما مهمه خبره دا ده واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی او واقعیت دا ده چې هیئت تللی واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لیست راکړل د تصویرونو سره اما که د دې نه ماورا دا ورور راشي په اسنادو باندې موږ دا خبره وکړي پیغاله باندې موږ چې موږ د قانون اجابات وي هغه به کېږي دي کې شک نشته په ځینو حالاتو کې شاید دغه څه تخطیانې وشي دا یو طبیعي هغه ده یا سړی په کور کې نه وي یا کس باندې وتلی یا کور بند وي یا مثلا په بل ولایت ته تللی وي دغه څه کله کله موږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي هغه صرف هماغه یا پکور حاضر نه وی یا بل ستونزې او د کول اسوای چې تقریبا یعنی یو سلوس مې رمنګ لرو سب کړم غو ته ماده تعقیبولو یا دینه بغیر تر اوس نه هر وخت دې خو خیر مونږ ته راستول شي دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټکه
یو چې هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شامدې کې ربا نورست تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم
کوتی
ازریک و ویګرک و ازرکین کلمنګ جلبونه پتی ورکړي د انصاف
پلټکه دوستانو دا د دېونه خبرونه شته سی واورید لا هیله منیم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې لمغ سره شریکی کړي وي موږ په دې باندې توانی دي چې د دوی ستونزو ته یو حل لار پیدا کو او لا خپل د دوی غګونه د مسول چارواکو تر غوګونو ورسو تر بل خبرونه مو پوله وبخون کی خدای سپارم په ټوټو کې خبرونه شمیره لزان تر یاداش کی 0992 29 درویش تاسو کولای شئ د یک شنبه په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ خوونه ولرای
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د پروتفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده قهرمان صاحب اوله پوښتنه به دا وکم چې په روسي حالت د هلمند صدې جګړه په کوم ځایو کې ده آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا لته جګړه و اوس پرمختګ لري افغان ځواکونه ک وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود وو تقریبا دا اوس په هلمند کې یو حالت ته حاکم دی چې موږ ډیره کمه جګړه لرو هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یا د مرچې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچې دوباره بېرته باید تصفیه شي د دې دپاره عملیات یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همېش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت په طرف څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی یعنی هغه حالت چې دوی په خوا درلودې تروزی حالت یې درلودې حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی په یو دفاعي حالت کې دی
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا کړه ته وایس په کوم ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورم حوزه چې پروسه ښکاله یعنی د ژم په جریان کې هم طالبان هلته موجود و لا هم هلته ځای پر ځای دي یعنی خاص پرمختګ نه لري دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي
دا خو درسته ما درته ویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ یو ځلې دغه د دولتي قواو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیک ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا پکار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي. شدت د جګړې کم شو، وروسته دا پکار وو چې باید تصمیمي عملیات شروع شي، ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي. یعنی اوس پیلان مخالفین دفاعي حالت لري، څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب، داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې وروستیو کې، خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي چې په کوم حالت کې دي؟
مکچیر تاسو پرتله کې د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات وسیږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیات په نتیجه کې، د خاص عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفره 25 نفره هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي، هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بلې بله مسله چې یادې ژغه دا دی چې د غزین منطقې لکه موسی کلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې، د منطقې ونیول سولې، ولې بیا هم بل مقاومت وسلوال تور تسلیم شي؟ د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي. واقعا دا موضوع تر کوم حد پرې تاسو ته اید ولای سي.
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي، چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته په اصطلاح باندې هغه کسن چې شاهد و باید دي چې باید امنیت تامین کړي، نو یو ضرورت دا بولي په اصطلاح باندې په جنګ کې دغه شاتګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اصطلاح باندې. کېدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې عقبلشني کوي، ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس دا دغه څه نشي درک کولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي، تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په موسی کلا کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلي دي. یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه؟ که دې ته بل نوم ورکولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی. د غفلت په نتیجه کې یا د غلط جرات په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم. دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت یو وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی. ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی، چې زه اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید هغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو. هغه د ډېر ښه مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب، تاسو هلته د نږدې موجود وي، حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړې یا موسمي نوم کوار کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړې ملته تیزې سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپل یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري. په اصطلاح باندې یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو، چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند یو تونل عیشت لري د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې دغه شی وځي په استقامت د ایران باندې په استقامت د پاکستان باندې او ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم له دغه تونل لارې څخه روان دی دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي دغه وسیع جغرافیا دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم او تربیې کچه د جنګونو د لحاظو څخه ټیټوالی دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب د خیالي تشکیلاتو خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدیده واقعا هغه څه چې ادعا کېږي ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي دا موضوع اوس رفه سوې ده ځکه چې دا موضوع د مشکل جدیده
پیدا کړې. مشکلات موجود وا او دا مشکلات وسن تر وسره پسوی نه دي کله چې زولالم اولین کار چې ما وکي ما خپل د ټولو قوتونو ډیر دقیق چارج واخلي او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخیز زبان دي هم په تخنیکي لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډیر لطف او بربنډ کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډیر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولې دي ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټیک ته زم اشاره کوم قهرمان صاحب چې هلته ویل کېدله چې د 3000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې اوس دغه ارقام څونه استاس په نظر
تقریبا 10000 انسانان په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو پر رویت باندې موږ هلته توضیح کړی دی دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجود دي دا ځانته خبره ده.
نو سره واقعي ارقام که راته وایس چې دغه هغه ستاسو په څېړنې ستاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمیر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې
ما در توی چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلل خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه چې په اصطلاح باندې ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په دغه مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو په حل باندې جدي کار کوو.
بله یو بل مسله دغه د ضعفت مدیریت ته تاسو اشاره وکړه یعنی دغه ضعفت مدیریت په خوانی چارواکو کې وو ک نه دا اوسنی چارواکي ځکه چې هلته سامنے قمندان هم نوې کسې والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوې دی د ضعف په کومو چارواکو کې دی تاسو په نظر
ما درته ویل ضعف دي چې نه خلاصه کیږي چې تنا قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوې یا د زاړه د والی کې ضعف کیدای شي په اصطلاح باندې پیته سره تر پاسه پورې د ټولې په کچه هم شاید ضعف اوسېږي د کنده کوونه په سفم ضعف اوسېږي د غونډونو او د ولسوالۍ او د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف اوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرنیز صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو بالکل اوسني نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دادی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي لکه څنګه چې کار هم کوي چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د چې کار وشي او هغه خبره د پیشلا باندې پاس خلک هغه دومره مسؤلیت نه لري که زور وي که نه وي کېدای شي خپل مسؤلیت ولري پیشلا باندې ولې اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه مشکلات د بل وخت لپاره
بله ډېر زیاته مننه کوم قهرمان صاحب سلامت اوسئ تشکر.
هلمند مست خوبنا سوا سرکش دی موجود نسول سر